په افغانستان کې د شپې 9 بجې شوې ازادي رادیو او ریډي ازادي رادیو د خبرونه ته مو زنوري اسنوري هر کله کوم په لیدل سات په خبرونو کو د طالبانو حکومت په افغانستان کې سویډن دی اړوند موسسو د فعالیت باندې دوه امر کړی دی. طالبانو د حکومت وایي زبی الله مجاهد نن رسنیو ته پاسته ویلي بیان کې ویلي دی چې دا پریکړه په سویډن کې قران کریم ته د سپکاوي په خاطر شوې ده. په بیان کې دولتي ادارې مکلف بلل شوې چې د دې لارښوونې تطبیق سمدستي پیل کړي. بیان زیاتوي تر څو چې سویډن د ټولو مسلمانانو بخنه نه وي غوښتي په افغانستان کې بل سویډني موسسو فعالیت بند وي. د سویډن یو شمېر موسسې له افغانانو سره په بشري تعلیمي او روغتیايي برخو کې مرسته کوي. د طالبانو د حکومت په بیان کې پر نورو اسلامي هیوادونو هم غږ شوی چې له سویډن سره په خپل تعامل سره غور وکړي. د سلوان موسیقه په نوم و دېرش کلن عراقي وګړي چې اوس په سویډن کې اوسي نږدې دوه اونۍ مخکې په سټاکهولم کې قرآن کریم ته سپکاوی وکړ او بیا څو پاڼې وسوځولې. د کار په ډېرو هیوادونو کې سخت غبرګونونه وپارول. د ناتو د کډوالو شورا نن د طالبانو پر حکومت غږ وکړ چې د کابل په بګرامیو سیمه کې له هغه ځایه د بې ځایه شوو کډوالو کمپ چې د هغه ځای چې د بې ځایه شو کډوالو کمپ بللی دی کورنۍ ویستل ودروي. کابل ښاروالۍ چې طالبان اداره کوي په یوه ویډیو کې د 2 مترو په سور سړک د جوړولو لپاره د بلډوزرونو په وسیله د هغې سیمې د ویجاړولو جریان خپور کړی دی چې د چارواکو په وینا په 100 جریبه غصب شوې ځمکه د بې ځایه شو کډوالو په پلمه جوړ شوي کورونه دي. ښاروالۍ وایي دې کورنیو ته مخکې خبر ورکړی وو او بدیل ځای هم ورته انټاکلی وو. د چارواکو په خبره یو شمېر بدیل ځای ته لیږدول شوي خو ځینو یې دغه ځمکه بیا غصب کړې ده. د ناروې د کډوالو شورا په بیان کې په سیمه کې د خپلو همکارانو په حواله وایي چې په دې ځای کې کورنیو بې ځایه شو شاوخوا 280 بې نقشې کورونه ودان دي. په بیان کې همدارنګه یادا شوې چې د دې کورنیو د ایستلو په جریان کې 2 ماشومان چې 1 4 کلن او بل 15 کلن و هم مړه شوي. کابل ښاروالۍ او د طالبانو نورو چارواکو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. خبرونه له ازادي راډیو اورئ. د ناتو عمومي منشیان ستولتنبرګ وایي اوکراین د ناتو غړي توپ ته ورنږدې شوی او یو دلیل دا دی چې د هیواد ناتو د غړو هیوادونو په زیاته پیمانه پوځي تجهیزات ترلاسه کړي او هم پاوسته د دې تړون لخوا روزنه ورکړل شوې تر څو کیف وکولی شي د روسیې د 2022 کال د فبروري د میاشتې د یرغل په وړاندې له خپل ځانه دفاع وکړي. ستولتنبرګ دغه څرګندونې نن د لیتوانیا په پلازمېنه ویلنیوس کې د ناتو د 2 ورځنۍ سرمشریزې په لومړۍ ورځ وکړي. د ستولتنبرګ له دې څرګندونو 2 ساعته مخکې د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي ویلي چې دا به بې ساري او پوچوي چې که چیرې ناتو کیف ته په دې تړون کې د بشپړ شاملېدو وړاندیز ونه کړي یا لږ تر لږه د غړیتوب د خبرو اترو د پیل لپاره بلنه ورنه کړي. د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت سلاکار وایي ولسمشر جو بایدن به ترکیې ته د F-14 جنګي جت الوتکو د استولو پلان ته له کانګرس سره په سلا مشورو دوام ورکړي. جک سالیوان نن د لیتوانیا په پلازمېنه ویلنیوس کې د ناتو د سرمشریزې په درشل کې وویل ښاغلي بایدن ډاډ ورکړی چې د الوتکو د سپارلو په مسله کې جدي دی خو په دې اړه یې جزئیات ورنه کړل. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان تیر شپه موافقه وکړه چې په ناتو کې د سویډن د غړیتوب طرحه پارلمان ته راجع کوي. پر اوکراین د روسیې تر یرغل وروسته سویډن په ناتو کې د غړیتوب غوښتنه کړې خو ترکیې مخالفت کړی. انقره له میاشتو رئیس د امریکا او نورو متحدانو تر فشار لاندې وه چې په ټلواله کې د سویډن غړیتوب ومني. او د بنگلاديش کرکټ ملي لوبډلې په دریمې ورځنۍ سیالۍ کې د 2 وکټو په توپیر افغان لوبډلې ته ماته ورکړه. دغه سیالۍ چې نن د کابل په وخت غرمې 12:30 بجې امپایل شوې وه افغان لوبډلې د پچ په ګټلو سره توپوهنه غوره کړه. افغان لوبډلې د ټول لوبغاړو په سوځېدو سره په 6:40 اورونو کې د بنگلاديش لوبډلې ته د 120 منډو هدف ټاکلی و. بنگلاديش دغه هدف د 3 وکټو په تاوان په 4:00 اور کې امپورا کړ. خبرونه مو له ازادي راډیو واورېدل. وړاندې په خبرونه کې وړاندې په خبرونه کې به واورې چې د 12 ټولګیو فارغان نجونې زده کوونکې وایي د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت لخوا د سږني کانکور د نیټې اعلان دوی نور هم ناهیلې کړې.
دا اوس دا موږ زحمتونه ټول یعنی په بو کې لاهو کیږي. باور وکړئ چې ووم سمونه تر دولسمه پورې کانکور ازموینې ته درس وایي.
د نننی اعلان لمخې په سګنی کانکور کې هم د نجونو د ګډون په اړه هیڅ نه دی ویل شوی. د طالبان حکومت په افغانستان کې د 940 دارالمعلمینو او د همدی ماسو اړوند 198 ملاتړ مرکزونو د تړلو امر کړی دی. دغه راز دا به هم واورئ چې په کندهار کې یو شمېر ښځینه شاعران بیا وایي چې دوی له پامه غورځول شوي دي.
لاسمان د باران صاف کې را اوري او پر مځکه خو بابونه په نڅا دي. له مکتب تر پوهنتون بندیزونه په هېواد کې عذابونه په نڅا دي.
د افغانستان د بیرغونې لپاره د امریکا د لګښتونو د څار اداري سیګار مشر جان سوپ کو په افغانستان کې د پخواني حکومت کمزوري ستر لامل اداري فساد او بل په جمهوریت کې د فساد پر وړاندې مبارزې د شبکې مشر هم د ښاغلي سوپ کو دغه ارزونه تاییدوي او وایي
واقعا افغانستان کې تر دې کچې فساد زیات و چې د افغانستان ولس نو په تنګ راغلی و. په لنډ مهال کې اوږد مهال کې یو د لوی عاملونو د جمهوریت د سقوط څخه همدا و.
د آزادی رادیو خبرې ټولګه
راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت د کانکور د ازموینې ملي کمیټې نن د سګنی کانکور لپاره مهال ویش اعلان کړ. سګنی کانکور به په 5 پړاوونو کې ترسره کیږي. خود دولسم ټولګو یو شمیر فارغان انجنی وای د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت د سګنی کانکور د نیټې نننی اعلان دوی نور هم ناهیلې کړي دي. په دې اعلان کې بیا هم ندی ویل شوی چې آیا انجنو ته د ګډون اجازه ورکول کیږي کنه. د کله چې طالبان پر افغانستان واکمن شوی لښ پیغام ټولګي پورت انجنې خونځې او تلتلو منه کړی او هم درنګې انجنې او خزلې په هنتونی زده کړو راګرځولې دي. نور په دې راپورټ کې
د طالبانو د حکومت د ازموینې ملي ادارې د 402 کال د کانکور ازموینه د روان کال د سرطان د میاشتې په 9 او 10 اعلان کړه. د دغه ادارې سرپرست رئیس عبدالبقی حقانی د طالبانو تر کنټرول لاندې باختر خبري آژانس سره په مرکه کې ویلي چې سګنې ازموینې په 5 دورو ویشل شوې دي.
د کانکور ازموینه د رواني میاشتې سرطان پنه هیشتم او دیشتم تاریخ باندې وی من په دې خاطر چې ام ځوانانو ته سہولت شي او ام خپل پختګی راشي په کار کې او ام په دقت سره واغشتل شي دا ازموینه 5 دورو ته تقسیم کړی ده.
د سګنی کانکور ازموینه په لومړی دوره کې 12 ولایتونه، په دوهمه دوره کې 12 ولایتونه، په دریمه دوره کې 10 ولایتونه، په څلورمه دوره کې د کابل ولایت او په پنځمه دوره کې متفرقه ازموینه اخیستل کیږي. د کانکور د سکل پاس ازموینه کې دینجونو د ګډون هیڅ یادونه نه ده شوې. دا په داسې حال کې ده چې د تیر کال په کانکور ازموینه کې بریالي شوې نجونې لا هم په انتون د تګ اجازه نه لري. د 401 کال د کانکور پاس ازموینه کې ګډون کوونکې فاطمه چې ته پنځه ته بریالي شوې وه، ازادي راډیو ته ویل چې د په انتون پرنيستلو ته شی بشمارلې. خدا چې سکل پاس ازموینه کې هم نجونې نه شامل وي، د په انتون پرانستلو څخه تمه وشلیدله.
چې کله دا بهترین اعلان شول مکمل ټول حلقان و، دا یعنی د طالبان یو قصدي کار و چې تیر کال اول نجونې د کانکور د ازموینې د دا بهترین نه وغورځولې. بیا یې وروسته اعلامیه خپره کوي چې پانتون نشته دی، تاسو منتظر اوسئ په عمل کې پانتون نه شروع کیږي. منتظر کړئ چې نن پانتون شروع کیږي، سبا پانتون شروع کیږي.
مریم د دولسم ټولګي فارغه ده. نوموړې ازادي روډ ته ویل چې پوره 15 کاله کانکور ته چمتووالی نیولې. هیله دا و چې تر ټول لوړې نمرې واخلي، خو د طالبانو د حکومت لخوا د دوی پر ازموینه بندیز د هیلې مړاوي کړې.
دا اوس دای موږ زحمتونه ټول یعنی په بو کې لاهو کیږي. باور وکړئ چې ووم سمونه تر 12 پورې کانکور ازموینې ته درس وایي. یعنی تاسو فکر وکړئ چې دغه د کانکور ازموینې ته موږ دومره وخت زحمت یا سلای دومره وخت هم درس وایي، هغه ټول زحمتونه لاهو شي. دا اوس چې کله د کانکور ازموینې اعلامیې ته ګورم، د دې څخه تاسو معلومیږي چې د ګاکي غاړي چې هلکان د جوړو پر ځای باندې ځای ورکړي.
د 402 کال د کانکور ازموینې چې د روان کال د سرطان د میاشتې په 9 او 10 اعلان شوی، دینجونو لګډون پراته تر سره کیږي. و موختل چې د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو د وزارت د ویان خبري هم په دې اکله ولرو. خو د یاد وزارت ویان سلیمان شریفي په لیکلې بڼه ویل چې دینجونو د کانکور ازموینې تر امرسانی پورې منه دي. د طالبانو د حکومت د کانکور د ازموینې ملي اداره وایي چې له دې وروسته به د کانکور ازموینه د طبي علومو، ټولنیز علومو او ساینسي علومو په ګډون په 3 برخو کې واخیستل شي.
به همدې زده کړې په موضوع کې تم کې ګورې طالبان حکومت په افغانستان کې د نه څل وکړ معلومینو او د همدې ماسو اړوند یو سلو اتنوي ملاتړ مرکزونو د تړلو امر کړی دی. د طالبان حکومت په هنې وزارت په هغه مکتوب کې چې ازادي رادیو ته ترلاسه کړی ویل شوی چې د دې تحصیل ماسو استادان بری ښوونځیو او مدرسو په خالي بستونو کې وګمارل شي، خو د دې ماسو استادان چې شمېر 3600 تر رسیږي وای چې په ښوونځیو او نورو ښوونیزو مرکزونو کې دومره خالي بستونه نشته چې دوی په کار وګمارل شي. نور جزئیات په دې رپورت کې.
د طالبانو حکومت د پوهنې وزارت هغه مکتوب چې د دې وزارت سرپرست وزیر په لاسلیک صادر شوی او ازادي رادیو تر لاسه کړی، پکې ویل شوی د دارالمعلمینونو یا د ښوونکو د روزنې عالی موسسو تشکیلاتي واحدونه د پوهنې وزارت له چوکاټه حذف شوی دي. د دارالمعلمینونو ځینو استادانو هم له ازادي رادیو سره په خبرو کې د دې موسسو د تړلو موضوع تایید کړه. د پوهنې وزارت د یوې سرچینې او د دارالمعلمینونو د استادانو د معلوماتو پر بنسټ د پلازمینې کابل او د ولایتونو په مرکز کې 940 دارالمعلمینونه او په ولسوالیو کې د دې موسسو اړوند 190 حمایوي یا ملاتړي مرکزونه وو چې د 3600 کادري استادانو تر څنګ 2000 اداري او خدماتي کارکونکي درلودل. که څه هم د پوهنې وزارت په مکتوب کې ویل شوی دي چې د دې موسسو استادان او نور خدماتي او اداري کارکونکي به په نورو ښوونیزو مرکزونو لکه ښوونځیو او مدرسو کې جذب شي، خو د دارالمعلمینونو استادان بیا وایي په ښوونځیو او نورو ښوونیزو مرکزونو کې دومره خالي بستونه نشته چې دا ټول استادان پکې وګمارل شي. د دارالمعلمین یو استاد چې نه غواړي نومې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل دا پریکړه به د ښوونکو د روزنې عالی موسسو سلګونه استادان او د اداري برخې کارکونکي د بېدندې کېدو له یو نامعلوم برخلیک سره مخ کړي. هغه وایي
دا د تربیه معلم د استادان لپاره ډیره سخته ده، نو تاسو خپل د بیکاری کچه خو معلومی کی چې حتی بالکل د ساختمانی د روزمزد کار نشته ده. نو د دې کسانو معاش اخیستل او هغه هم بیکاره کول او جامعې ته لیږل د جامعې لپاره هم ډېره غټه ستونزه ده او د دې کورنۍ لپاره هم ډېره غټه ستونزه ده.
دا استاد هم دا شنوای د خونکو د روزنې عالی موسسو دنده د خونکو علمی ظرفیت لوړول او هغوی ته د نویو درسي میتودونو ورزده کول وو چې کدا موسسې تړل کیږي ورسره د ښوونځیو تدریسي کیفیت هم زیانمنېدلی شي. د افغانستان په شمال کې د یو دارالمعلمین استاد چې دی هم نه غواړي نومې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل د طالبانو حکومت په دې پریکړې سره د خونکو د روزنې عالی موسسو استادان هم خپلې کادري رتبې او هم مادي امتیازات له لاسه ورکوي چې په اوسنیو شرایطو کې به دا استادانو لپاره ډیره سخته وي.
ډاډمن نیم چې داسې ځای پیدا شي چې دوی پکې وګمارل شي، خو کبل ځای مقرر هم شي دا استادان به هم مانوي او هم مادي امتیازات له لاسه ورکړي. مانوي امتیاز یې کادري رتبه ده چې نور دوی په علمي کادر کې نه شاملېږي، او همدا ډول مادي امتیازات چې دوی خپل ژوند پرې مخ کې وړي لغوه کیږي او یو عادي معاش په ورکړل شي.
د دارالمعلمین د استاد طالبانو له حکومت څخه غواړي چې د دارالمعلمینونو د تړلو پریکړه بیرته واخلي. دا چې دارالمعلمینونه ولې تړل کیږي او بدیل به څه وي، په دې اړه مو د طالبانو حکومت د پوهنې وزیر د دفتر له رئیس عزیز احمد ریان څخه وپوښتل، خو نوموړي په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. د طالبانو حکومت داسې مهال د دارالمعلمینونو د تړلو پریکړه کوي چې د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو سرپرست وزیر ندا محمد ندیم نن په خوست پوهنتون کې یوې غونډې ته وویل چې د پوهنتونونو استادان بهر ته د تګ په ځای په هیواد کې پاتې شي او خدمت وکړي. طالبانو تر واکمنېدو وروسته تر ټولو لنجمنې پریکړې د زده کړو او د ښځو د حقونو په برخو کې کړي چې ګڼ نړیوال او کورنۍ غبرګونونه یې له ځان سره درلودل، خو له ټولو غوښتنو سره هم طالبانو په دې برخو کې خپل محدودیتونه نه دي کم کړي او په دې برخو کې شوې پریکړې د افغانستان کورنۍ مسلې بللې دي.
د ازادي رادیو خبرونې اوس شپه او ورځ 24 ساعته اوریدلای شي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12 شپږنیوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19 یوشت او 25 مترو. ازادي رادیو شپه او ورځ له تاسو سره.
د افغانستان د بیرغون لپاره د امریکا د لګښتونو د څارې ادارې سیګار فساد او په افغانستان کې د امریکا او ناتو د ماموریت د پای ته رسیدو لپاره د یو غیر واقعي مهال ویش ټاکل د نړیوالې ټولنې د ماموریت د کمزوري لوی لاملونه بولي. د دې ادارې مشر جان سوب کوچه د دوشنبه په ورځ د بریتانیا شاهي خدمتونو انسټیټیوټ کې د افغانستان له ماموریت د ترلاسه شو تجربو په اړه خبرې کولې وویل د پرمختګونو ستر خودل هغه بل لامل چې امریکایان او نور نړۍ دې ته مجبور کړ چې له دغه هواد دی وته لپاره واقعیتونه لپام وغورځوي ورته مهال له فساد سره د مبارزې شبکې پخوانی رئیس خان زمان امرخیل د سیګار دا ارزونه تاییدوي او وایي چې د پخوانی جمهوریت د سقوط یو ستر لامل فساد و.
د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د لګښتونو د څار اداره سیګار وایي په تیرو کلونو کې په افغانستان کې فساد یو ستره ستونزه وه. دغه ادارې ټینګار کړی چې افغانستان ته له څار پرته په لویه کچه د مرستو استولو د فساد له پراختیا سره مرسته وکړه. د سیګار مشر جان سوبکو په لندن کې د برېټانیا د شاهي خدمتونو په انسټیټیوټ کې د افغانستان له ماموریته د ترلاسه شویو تجربو په اړه د خبرو په مهال وویل امریکا او متحدینو یې د افغانستان د شته وضعیت واقعیتونه له پامه وغورځول. یوازې د خپلو عسکرو د ویستلو پر مهال ویش تمرکز وکړ او هڅه یې کوله چې پرمختګونه لوړ وښيي.
I think perhaps that was the greatest
زه فکر کوم چې شاید فساد هغه لوی ننګونه و چې په افغانستان کې زموږ ماموریت ضعیف کړ. واقعیت دا دی چې موږ د فساد یو برخه وو، ځکه موږ یو لوی اندازه پیسې په ډېرې چټکۍ سره یو بېوزله هیواد ته واستولې خو څارنه مو پرې ونه کړه. بل لامل یې دا و چې موږ د بریا لپاره یو غیر واقعي مهالویش تحمیل کړ خو پر واقعیتونو مو تمرکز ونه کړ.
په همدې حال کې د برېټانیا د شاهي خدماتو نادولتي انسټیټیوټ روسي چې د دې بحث کوربه و د یوې ویډیو په خپرولو سره لیکلي چې نړیوالې ټولنې د لسګونه میلیارد ډالرو مرستو سره سره ونتوانېدل چې افغانستان په یو باثباته هیواد بدل کړي تر څو وکړی شي د طالبانو په وړاندې له ځانه دفاع وکړي. یت انسټیټیوټ لیکلي چې اوسمهال افغانستان د پاشل کېدو لګواخ سره مخ دی او د دې هیواد 24.4 میلیونه وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري او نړیواله ټولنه دې بشري بحران ته د رسیدو په برخه کې وخلنه ده. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د لګښتونو د څار اداره سیګار په داسې حال کې په افغانستان کې د تیر جمهوری نظام پر مهال دغه هیواد ته له څار پرته د ډیرو پیسو استول د فساد زیږنده بولي چې 2.5 میاشتې مخکې همدې ادارې په یو راپور کې لیکلي وو چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو له وتلو وروسته امریکا له افغانستان سره د بشري مرستو او پرمختیایي پروګرامونو لپاره 2 میلیارد ډالر مرسته کړې. د دې ادارې مشر جان سوبکو د هغه راپور تر خپرېدو یو اونۍ مخکې د امریکا د استازو جرګې د څارنې کمیټې یوې غونډې ته ویلي وو چې افغانستان له بد بشري او اقتصادي وضعیت سره مخ دی خو ټینګار یې دا و چې کیدونکې مرستې باید د طالبانو لاسته ونه لویږي. خو ویلي وو چې امریکایانو ته دا ډاډ هم نشي ورکولی چې یادې مرستې به د طالبانو لاسته نه لویږي. په همدې حال کې له فساد سره د مبارزې شبکې پخوانی رئیس خان زمان امرخیل د فساد په اړه د سیګار ادارې د مشر تازه څرګندونې تاییدوي او وایي چې فساد د پخوانی جمهوریت د سقوط یو لامل وو.
زه د جانسکو د ټولو خبرو سره موافق یم. واقعا افغانستان کې تر دې کچې فساد زیات و چې د افغانستان ولس نور په تنګ راغلی و. په لنډ مهال کې اوږد مهال کې یو د لوی عاملونو د جمهوریت د سقوط څخه همدا و چې باید د همدې له وجې هم جمهوریت په لنډ مهال کې اوږد مهال کې سقوط کړی و. فساد په ډېر لوړه کچه و چې اوس هم دغه هیواد د دې څخه خلاص نه دی.
په افغانستان کې د ناتو او امریکا ماموریت د طالبانو له پرزیدو وروسته له 2001 تر 2023 کال پورې د 20 کلونو لپاره دوام وکړ چې د جمهوری نظام له پرزیدو سره دا ماموریت هم پای ته ورسیده.
ازادي رادیو ته ورجوینیسي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي. په جنیوا کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو په شورا کې د افغانستان د دایمي ماموریت سلاکار محب الله انتب وایي چې د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته بهرنیو هیوادونو ته په غیر قانوني ډول د افغانانو تک ډیر شوی دی. هغه ویل ډیری افغان کډوال د ناقانونو لارو څخه هڅه کوي چې اروپایي او نورو لویدیځو هیوادونو ته ځان ورسوي خو ډیرې په لاره کې له ډیرو کړاوونو سره هم مخامخ کیږي او اکثره هم خپل مقصد ته نه رسیږي.
په جنیوا کې د ملګرو ملتونو په دفتر کې د افغانستان دایمي استازولي وایي هغه افغانان چې بهرنیو هیوادونو ته په غیر قانوني لارو ځان رسول غواړي د دې سفرونو پر مهال ناوړه وضعیت سره مخ کیږي او د ناقانونو سفرونو په ترڅ کې آن لومړنیو خدماتو ته هم لاسرسی نه لري. په جنیوا کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو په شورا کې د افغانستان د دایمي ماموریت سلاکار محب الله طیب د سه شنبې ورځې ناوخته په خپل ټویټر ولیکل چې نوموړي په جنیوا کې د ملګرو ملتونو په دفتر کې د وی غونډې پر مهال د هغو افغانانو حالت د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو له ځانګړي راپور ورکوونکو سره شریک کړی دی چې په غیر قانوني لارو بهرنیو هیوادونو ته ځان رسوي. د هغه په وینا
ټول معلومات دا ښیي چې د طالبانو له لوري په پوځي زور د افغانستان له بیا نیولو راهیسا ډېر شمېر خلک خپل وطن پرېږدي او کډوالۍ ته مخه کوي. دوی په دې کار سره له جدي ستونزو سره مخ کیږي. دوی خپل کورنۍ او ټول شته تر شا پرېږدي او د یو ښه او خوندي ژوند په هیله کډوالۍ ته مخه کوي. له بده مرغه چې د دوی دا مزل له خطرونو، تبعیض او ناوړې ګټې اخیستنې سره مل وي.
د ښاغلي طیب په خبره سره لدی چې د افغان کډوال خپل مقصد ته نه رسیږي خو د لارې په اوږدو کې له نیولو، شاړلو او له خپلو حقونو بې برخې کېدو سره مخ کیږي. له دې سره خوا کې بیا یو شمېر هغه افغانان چې په ناقانونه لارو بهرنیو هیوادونو ته تللي په لارو کې د سختو ستونزو خبره کوي. د دوی له ډلې یو هم عالم خان خوګیانی دی. نوموړی چې په 2000 کال کې بلجیم ته رسیدلی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل بهرنیو هیوادونو ته په غیر قانون لارو تک له خپل ژوند سره لوبي کول دي. هغه وایي ډیری هغه کسان چې په غیر قانوني لارو غواړي ځان اروپایي او یا هم لویدیځو هیوادونو ته ورسوي د ژوندۍ پاتې کېدو چانس یې ډیر کم دی.
زه شخصا خپله 15 ورځې کرواسیا کې بندي سوم، 40 ورځې ترکیه کې هم داسې ډیری حالات دادي چې پیادروي کې ولګې فشار سړی باندې راځي، لکه ولګې سړی باندې ډیره سخت پیادروي مزل چې کوي طبیعي خبره ده، مریضي هم سړی ته پیښ را پیښیږي. ډیری چې د پولیسو لخوا نه سړی ډیر ځورول کیږي، که هر پولیس یا کړي ترکی وي د یونان وي مرګ ته دی وحیدا سړي کې چې سره هم در باندې نه کوي.
په داسې حال کې چې د طالبانو د واکمنۍ وړاندې هم له افغانستانه بهرنیو هیوادونو ته د افغانانو تک په غیر قانوني ډول کېده او دغه لړۍ هغه مهال هم روانه وه. خو د 2020 کال د اګست 15 وروسته د کډوالو په برخه کې د نړیوالو سازمانونو د راپورونو له مخې د دغه وضعیت ګراف لوړ او ډیری افغانانو په غیر قانوني لارو افغانستان پریخود. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالی کمشنری یا یو ان ایچ سی آر په خپل وروستي راپور کې ویلي چې د 2020 کال تر پای په ټوله نړۍ کې 9.2 میلیون افغانان په جبري توګه بیزای شوې دي چې له دې شمیر یوازې 8.5 میلیون په آسیا او زیات په سویل لویدیځ کې دي. د دغه راپور لمخه یا د احصای د 2020 کال د پای د شمیرو په پرتله 3.5% زیاتوالی ښیي.
را پورونه مرکه او اوریدونکو
به حمله افغانستان به هر دی افغانانو د ستونزو په موضوع کې تم کېږي. په پاکستان کې یو شمېر افغانان وایي د دوی ځین دوستان چې ویزه پاتې رسیدلی او کله چې افغانستان ته تللی د بیرته وختو په وخت د پاکستانی پولیسو لخوا زورول کېږي او پیسې غوښتنه ترې کېږي.
یو شمیر افغانان وایي په تورخم کې پاکستانی پولیس له هغو افغانانو پیسې اخلي چې اسناد نه لري او غواړي بیرته افغانستان ته ستانه شي. د عادل افغان په نوم یو کس ازادي راډیو ته وویل افغانستان ته د خپل کورنۍ د غړو د وختو لپاره پاکستانی پولیسو ته 15,000 کلداري ورکړي دي.
زمونږ کومل نه چې د افغانستان ته تل د تورخم په مارک کې د موټر چې ته ماډل دال د دوی کسان ولاړ خبره ده چې کوي څو جرامه پاړوان باندې او زما تقریبا 15 کسه د کامل غړي وو. 15 بیا د کلدارې زمونږ واخیستلې او هغه کسان یې عزت کړل. په هغه کسان چې پاتې دي پیسې نه لري او پیسې نه لري هغوی د انسان ورکول کېږي چې د تورخم په مارک باندې کېږي.
د خبره ده د کورنۍ غړي څلور ورځې وړاندې د تورخم له لارې افغانستان ته راغلل، خو لسګونه نورې کورنۍ له دروازې هغه اړه پاتې دي. یو افغان میرمن چې نه غواړي په راپور کې نوم واخیستل شي ازادي راډیو ته ورته کیسه وکړه.
بچیانو مې چې ویزه یې ختمه وه غوښتلې د خپل ډیپلوم اخیستو لپاره افغانستان ته ولاړ شي. لاړو کمیشن کارانو ته هغوی په تورخم کې له کارکوونکو سره جوړ دي. لومړی له 15,000 نه کمول، وروسته له ډېرو حاجمو په 11,000 کلدارو جوړجاړی وکړ او افغانستان ته ولاړل.
حڅه موږ چې په تورخم کې لبندو پاتې کورنۍ سره هم خبري وکړو خو نه توانیدو. د طالبانو حکومت د کډوالو بیرته رسنیدونکو چارو وزارت وایي عبدالمطلب حقانی هم د دې موضوع په اړه د ازادي رادیو پوښتنه ځواب نه کړه. خو په پاکستان کې د طالبانو د حکومت سفارت بیا تیر شپه په خپل ټویټر پاڼه ومنله چې له تورخم پورې غاړې یو شمېر افغان کورنۍ بندې پاتې دي. خو دوی یې په اړه له پاکستاني چارواکو سره خبرې کړې دي. په ټویټ کې زیاته شوې پاکستاني چارواکو دوی ته ډاډ ورکړی چې ژر به بند پاتې افغانان اجازه ومومي چې افغانستان ته ستانه شي. دا لومړی ځل نه دی چې افغانان په تورخم دروازه کې پاکستان ته د اوښتو او یا هم افغانستان ته د ستنېدو پر مهال له ستونزو سره مخ کېږي، بلکې له دې وړاندې هم ورته شکایتونه شوي. په وروستیو کې په پاکستان کې دننه هم افغانان د پاکستاني پولیسو لخوا په بېلابېلو نومونو نیول کېږي او تر خوا یې پاکستانی حکومت د هغو ډېر شمېر افغانانو ویزې نه تمدید کوي چې هلته یې د ویزو موده پای ته رسېدلې ده.
او اوس به هم په کندهار کې د یو شمېر ښځینه شاعرانو د ستونزو په باب واوري. په کندهار کې میشتې یو شمېر ښځینه شاعرانې وایي په ادبي او فرهنګي برخه کې له پامه لوېدلي او له تېرو شاوخوا دو کلونو راهیسې چې پر افغانستان طالبان بیا واکمن شوي د هېڅ ډول فرهنګي فعالیت اجازه نه لري او نشي کولی د شعر په ژبه خپل د زړه خبرې او احساسات څرګند کړي.
نو حکومت د ملت خلک لږ هم رسولور هم صفات چې خدای اسمان را وګرځوي.
دا کنداري شاعره ورسته لمدې د ټلیفون لاري خپل شعر لولي.
تر حد وکړې بيداري وار کدي لاس چاته ودي لکبان تر گزار ورسته ځان را وګرځوي. هغه می مور ته شکایت وکړ او وی وی هغه می مور ته شکایت وکړ او وی وی دالې ونی چې پر لار زم ته ځوان را وګرځي هوا د ځان د دې خوشي کې څه هیڅ نه کیږي. کلګي د شکلي حنجرې مکان را وګرځي.
پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ څو میاشتې وروسته د کندهار په محلي رادیوګانو کې د میرمنو پر ژغ بندیز ولګول سو چې د دې بندیز لامل د ښځینه شاعرانو د ادبي فعالیت د یوازنی ادرسونه هم سقوط سول. څلور بشکلنه سولګي لتیر شپږ کلن رئیس شاعری کوي او په سرګونه غزلونه لیکلي دي. دا وایي د کلتوري محدودیتونو او اقتصادي ستونزو لامل له پخوا څخه کنداري ښځینه شاعرانو په ښکاره ډول فعالیت نسوي کولای، خو د محلي رادیوګانو له لارې به په ټلیفوني خبرونو کې خپل ادبي تند ماتوله.
د ما په شمول ټول ښځینه شاعران مې ډېر متاثر شوي دي. محلي ستوري موږ له مونږ څخه یو وایي یا دې یا څو خوند سوشل میډیا ته لاسته شي ودی نور ټول همدا یو لار درلودل چې خپل هنر د همدې لارې څخه نور څه ورته خپل هغه څنګه
سیلی درزار په کندهار کې یو بل شزینه شاعر ده چې سلګونه شعرونه لیکلي. درزار وایي شزینه شاعرانی د نارینه په ډول د ټولنې یو برخه ده او کولای سي د شعر په ژبه د زړه خبري، احساسات او د ټولنې دردونه او ستونزې تر خلکو پورې ورسوي.
تاسو باندې نو شاعرانی خوندې ډیره نه هیلي دي ګیره شاعری په ژبه ډیره نه هیلي دي خو موږ خپل همت الله سره نور کوو او خپل غشتنه مهم هم دا ده چې نور هم دې ته وحسو چې خپل شاعری پر نوځي او لا هم لا اسمان نه د باران ساس کې را اور او پر مزکه هو بابونه په نصابي لمکتب تر په هنتنه باندې ځنه لمکتب تر په هنتنه باندې ځنه په هیات کې عذابونه په نصابي درزان کله کوي.
سولا یو بل شاعر ده چلتیرو څلور کلن رئیس شاعری کوي. دا وایي مخکې د دې په شمول ډېرې شزینه شاعرانو او د شعر مینوالو د محلي رسنوي د ادبي خبرونو لاله خپل ادبي تند خړوبول، خو د طالبانو لخوا په محلي رسنوي کې د شزو پر ټلیفوني مقالمو تر باندې زورسته له شعر لیکلو لا اساس خستي. شعر د خوند لپاره
او دایو تاکل شي چې موږ شعر څنګه شاعران یې وخت چې تکړه شاعران
په کندهار کې د ښځینه شاعرانو د سب پاړه دقیق ارقام نسته، خو ویل کېږي چې د تیر جمهوریت تر سکوت وړاندې په دغه ولایت کې دیارلس میرمنو شاعري کول چې له دې جملې د شاعري مینې انتظار، د مینې انتظار شعري ټولګه او د سرایا حمیدی افغان د بند روح په نامه شعري ټولګې خپرې سوي. په کندهار کې د طالبانو د حکومت د کندهار د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست د هنر او فرهنګ امیر عبدالشکور چپان بایی د ښځینه شاعرانو او لیکوالو په برخه کې بے تفاوت نه دي او هڅه کوي چې د دوی د شعري ټولګو د چاپ او د مشاعرو د جوړېدو لپاره زمینه برابره کړي.
انشاءالله کندهار اطلاعات فرهنګ ریاست دا هم په پلان کې لري څو د هغو خویندو یا هغو نوښتګرو کتابونه چاغوی د افغان اصل فرهنگ پکې منعکس کړی وي او اسلامي ارزښتونو ته پکې درناوی سوی وي او د ټولنې د سمون لپاره پکې کار سوی دا غو ان شاء الله کرکتنې هم کوي مخکتنې هم کوي.
طالب چارواکي د کندهار د انارګل په شمول د افغانستان په ډیری ولایتونو کې دودیزي مشاعره کوي خو شوزو ته د شعر ویلو او ګډون کولو اجازه نه ورکوي. شزینه شاعرانی په داسې حال کې له فرهنګي او ادبي محرومیت سره مخامخ او د تخیل وزرونه مات شوي چې د تاریخ په اوږدو کې دغه ولایت د میرمن عائشه نازوانه ملالی میوندی میرمن یک بختی بی بی حلیمه او د پروین ملالی په نوم شزینه شاعرانی درلودي. لدې جمله پیغلې ملالی میوندی د کندهار په میوند ولسوالۍ کې د انګریزانو سره د دوهمې جګړې پر مهال د افغان ځوانانو د مورال وړولو په برخه کې خپل دی شعر که په میوند کې شهید نسبې خدای زو لالی بیننګی ته د ساتنه د انګریزانو پوځونه لمات سره مخامخ کړه.
که په میوند کې شهید نشوي خدای ګلاله بیننګل ته دي ساتنه که تور بلنګ می راتيږي په وطن جنگ به جانان نه مني کوم.
په همدې سره د خبرونې دوهمې نیمې ته ورسېدو وړاندې د ځوانانو لپاره د ازادي رادیو ځانګړي خبرونه تاندې څنګه مه هېروي خو اوس یو ځل بیا په مکړې د خبرونو لاندېسته. د طالبانو حکومت په افغانستان کې د سویډن د اړوندو مؤسسو د فعالیت بندیدو امر کړی دی. طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد نن رسنیو ته پاسته ویلي بیان کې ویلي دي چې دا پریکړه په سویډن کې قرآن کریم ته د سپکاوي په خاطر شوې ده. په بیان کې دولتي ادارې مکلفې بلل شوې چې د دې لارښوونې تطبیق سمدستي پیل کړي. بیان زیاتوي تر څو چې سویډن له ټولو مسلمانانو بخښنه نه وي غوښتي په افغانستان کې به د سویډني مؤسسو فعالیت بند وي. د سویډن یو شمېر مؤسسې له افغانانو سره په بشري، تعلیمي او روغتیایي برخو کې امراستی کوي. د سلوان مومیکا په نوم و دېرش کلن عراقي وګړي چې اوس په سویډن کې اوسې نږدې دوه اونۍ مخکې په سټاکهلم کې قرآن کریم ته سپکاوی وکړ او بیا څو پاڼې وسوځولې. دې کار په ډېرو هېوادونو کې سخت غبرګونونه راوپارول. د ناروې د کډوالو شورا نن د طالبانو پر حکومت غږ وکړ چې د کابل په بګرامیو سیمه کې له هغه ځایه چې د بې ځایه شوو کډوالو کمپ یې بللی دی د کورنیو ایستل ودروي. کابل ښاروالۍ چې طالبان اداره کوي په یوه ویډیو کې د شپېتو مترو په سور سړک د جوړولو لپاره د بلدوزرونو په وسیله د هغې سیمې د ویجاړولو جریان خپور کړی چې د چارواکو په وینا په سل جریبه غصب شوې ځمکه د بې ځایه شوو کډوالو په پلمه جوړ شوي کورونه دي. ښاروالۍ وایي دې کورنیو ته یې مخکې خبر ورکړی و او بدیل ځای هم ورته ټاکلی و. د چارواکو په خبره یو شمېر بدیل ځای ته لیږدول شوي خو ځینو یې دغه ځمکه بیا غصب کړې ده. دغه راز کډوالو شورا په بیان کې ادا شوی چې د دې کورنیو د ایستلو په جریان کې دوه ماشومان چې یو څلور کلن او بل پنځه څلوېښت کلن هم مړه شوي خو کابل ښاروالۍ او دغه راز طالبانو نورو چارواکو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د ناتو عمومي منشي یان ستولتنبرګ وایي اوکراین د ناتو غړیتوب ته ورنږدې شوی او یو دلیل دا دی چې د هېواد د ناتو د غړو هېوادونو په زیاته پیمانه پوځي تجهیزات ترلاسه کړي او همې پوځ ته د دې تړون لخوا روزنه ورکړل شوې تر څو کیف وکولی شي د روسیې د 2022 کال د فبروري د میاشتې د یرغل په وړاندې له خپل ځانه دفاع وکړي. ستولتنبرګ دغه څرګندونې نن د لیتوانیا په پلازمېنه ویلنوس کې د ناتو د دوه ورځنۍ سرمشریزې په لومړۍ ورځ وکړي. د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت سلاکار وایي ولسمشر جو بایدن به ترکیې ته د اف شپاړس جنګي جت الوتکو د استولو پلان ته له کانګرس سره په سلا مشورو دوام ورکړي. جک سولیوان نن د لیتوانیا په پلازمېنه ویلنوس کې د ناتو د سرمشریزې په درشل کې وویل ښاغلي بایدن ډاډ ورکړی چې د الوتکو د سپارلو په مسله کې جدي دی خو په دې اړه جزئیات ورنه کړل. انقره له میاشتو راهیسې د امریکا او نور متحدانو تر فشار لاندې وچې په دې ټلواله کې د سویډن غړیتوب ومني. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان تېره شپه موافقه وکړه چې په ناتو کې د سویډن د غړیتوب طرحه به پارلمان ته وړاندې کړي. او د بنګلادیش کرکټ ملي لوبډلې په درېمې یو ورځنۍ سیالۍ کې د اوو وکټو په توپیر افغان لوبډلې ته ماتې ورکړه. تر دې مخکې افغان لوبډلې په د دغو سیالیو دوه لوبې ګټلې وې او اتلولي یې خپله کړې وه.
تاندې څنګه
ځوانانو خبرونه.
جوړونکی همایون هیواد.
د تاندې څنګه درنو اوریدونکو سلام. لیدلی او اوریدلی به مو وی چې ځوانانو ډیر کله د فکری اختلافونو له وجې یو بل توهین کړي، وهلي او حتی وژلي دي. د دې ونې په خبرونه کې په همدې موضوع خبرې کوو چې ولې ځوانان د فکری اختلافونو په خاطر د یو بل پخې وهي.
ټول به دا خبره کوي چې کوپر دې کړي دا خبر ستاله کې دوه چرته وزا کړي دي.
که ځوانان له اختلافونو سره یو بل ونه مني پایلې به یې څه وي؟
تور زندان دی او دا زولنې دي چې موږ راچول شوي دي.
او څنګه فکری مخالفتونه په مثبت ډول پالل کېدای شي؟
کله چې ټولنه آرامه شي، کله چې جنگ نه وي، نو هلته بیا د مسلمانانو همیز بحث لپاره زمینه پیدا کیږي او وده کوي.
د تانې څنګه د خبرونه چې ما همین هیواد جوړ کړې پایلې په راپور کوو. انسانان څنګه چې په ظاهر کې یو بل سره توپیر لري، دغه سي په افکارو، سلیقو او کړنو کې هم توپیر وي. د فکر اختلاف خو بيخي طبيعي خبره ګڼل کیږي، خو په افغانستان کې ډېر کله ځوانان د همدي فکری اختلافونو په خاطر توهین شوي، وهل شوي او حتی وژل شوي دي. شاعر عبدالخالق کونړی چې په یو شعر کې په ځینو سیاستوالو نیوکه کړې وه، په یوه صحرایي محکمه کې مجبور شو چې بخښنه وغواړي. دی وایي په افغاني ټولنه کې سپینه خبره کول او فکری مخالفت د او نور ځوانانو لپاره په لوړه بیه تمام شوي.
ټولنه کې خو معلومه خبره ده چې ژوند کول ډېر سخت دی، چې څوک حقیقت وایي او سپینه خبره کوي هغه لپاره خو ډېر سخت دی کنه. نو ما چې دغه کوم شعر ویلی او کومې خبرې مې کړې وي، حتی تر دې پورې چې خپل ملګري دزدې ګاونډین ټول به دا خبره کوله چې کوپر دې کړی دی، دا خبر ستاله کېدو چېرته وزا کړي دي. زم داسې یو دغه کې ګیر شو چې یاره یو طرفدار د سړي نه یو ملګری نه یو غمخوارې پیدا نه شي چې دا خبره دغه کې. نو زم ډېر سخت ګیرم، دا خبره صحیح ده چې ټولنه کې حقیقت ویل دا ډېره سخته خبره ده، څوک نشي ویلی.
لیکوال شکرالله لیوال وایي جګړه، بې سوادي او د ځینو کسانو دا فکر چې ټول باید د دوی په څېر فکر وکړي او د دوی لاره تعقیب کړي، سبب شوي چې ځوانان یو بل ونه مني او مخالفت یې د دښمنۍ تر کچې ورسیږي.
تر ټولو لومړی عامل چې دغه جګړه ده، متاسفانه لسیز دلته جګړه روانه ده. جګړې زمونږ زغم، زمونږ درک، زمونږ د خبرې قوت هر څه له بینه وړي دي او ټول داسې فکر کوي چې آخري لاره د هرې خبرې هغه وهل دي، هغه وژل دي، هغه تاوتریخوالي ته لاس کول دي. دې سره خوا کې بېسوادي ډېر مهم رول لري په دې نه زغملو کې، ځکه هغه څوک چې هغه غواړي خپله خبره په یو چا باندې په زور تحمیل کړي، هغه دې ته وادار نه چې هغه منطق واوري، دلیل واوري، دغه مخالف کس د نظر نه منی دیغه دلیل واوري. څه ده دلته ځانس غمل چې دی غم خالی کړي نه منست راځي کې څوک څه ولري سره په معقول دلیل او خبره وکي یا په معقول دلیل سره یو مسله بیان کړي، مقابل لوري باید دغه دلیل نه واوري. کچیر دلیل ته جواب نه لري نو هغه به توتريخوال تلاسونه کی. درې مسله زما په نظر دا کې دلی سي چې موږ ډیر زله دا کوخ کوو چې خپل ځان، خپل خبره، خپل نظر، خپل کړوړو، خپل اعمال نور نه لوړو غړو او همیش دا کوشش کوو چې هرڅه موږ انتخاب کړي دا سي دی بل چا هم دا به تحمل کړي. دا کېږي چې بل چا خوخ نه ولې دغه ناخوخي د سبب نشي چې ته غو تهدید کی، هتا غو وژنې، هتا یې سره دوستی باندې کی. نو دغه ټول خبرې مکول شي د ډیالوګ لاره، د خبرو لاره، د سمې مفاهمه او مکالمې لاره سره حل کو.
د یو خصوصي په هانتون محصل مسعود زدران وایي کازوانان یو بل ونه منی او تل د هڅه وکړي چې مخالف لوري وځپي، دا بټولنه د ورسته پاتې کېدو لور ته بوزي.
دغه څنګه په خوانی خبرې یو ماغه 340 کال په خوانی ژوند کې مونږ اوسېږي، په ماغه موهید کې مونږ اوسېږي، مونږ فکری وده په ماغه سطح کې وي او مونږ به د نور نړۍ نه ډیر ورسته لکه څومره چې ورسته دا اوسم چې ورسته یو علت هم دغه چې مونږ د خپل فکری ازادۍ ته نه پریښودل شي. کا یو ځوان په کور کې و خبره کوي نشي کولای، کله ټولنه کې خبره مطرح کوي، خپل نظر مطرح کوي، ډیر ویری ورسره دي. کدا حالت هم دغه دوام کوي زما په نظر باندې زمونږ ټولنه به امغه ورسته پاتې ټولنه وي، امغه مړه ټولنه به وي، امغه بی فکر ټولنه به وي، امغه بی ژوند ټولنه به وي. تور زندان دی او دا زولنی دي چې موږ دراچول شي وي، موږ نشو ترې وتلای.
د شکر الله لیوال په باور ډیر کله په ځوانانو د فکرونو د تحمل هڅه کیږي. خدای وایي هر کس باید خپل خوښي او فکر ته پرېښودل شي.
اوس خو د ټولنیز شبکې او اجتماعات چې دي د خلکو ته زمینه مساعده کړې چې په مستعار نومونو یو بل پسې ولګېږي، هغه تخریب کړي. حتی هېڅ حریم دي کې نه مراتې سره هغه فامیلي مسایل او هغه نور د ورځني ژوند مسایل. مثلا که یو څوک یو سیاسي رهبر یا مثلا یا یو طرف خپل هغه سیاسي ایډیال ځانته نیسي، نو د هغه د قبلولو په خاطر باندې نور سره هغه تاوتریخوالی کی تشدد کی. کته چیرې نه منی هغه هغه تاثر دسه منفی نظر په ټولنیزو شبکو کې تد درکې چې هغه لغنی توثیخوالې د خوشنط بي سر راځي. در حال کې یو شخص یا یو سیاسي ګوند یا مثلا یا یو فکر یو جیران دي تا خوخه دی وبن نفر بنې خوخه، هغه به ځان ته دلیل لري چې زول نه خوخه ما او ته چې خوخه ته به ځان ته دلیل سره لري کنه به د دلیل سره واوردل سي. خو متاسفانه دوی سره نه کی هم د غلامل دي شوې ده چې دوی مثلا خبره توثیخوالې ته یو دی بل سپکولو ته.
دا خصوصي دونکو سیف الرحمن سراج د ځوانانو ترمنز مخالفت طبیعي خبره بولی. خدای وایي دا مخالفت پر محل د ځوانان د احترام پولی نه رنګوي.
لکه څنګه چې انسانان په فزیکی لحاظ یو له بل مختلف دي، همداسې دوی په رواني لحاظ او فکری لحاظ هم له یو بل سره متفاوت دي. نو دلته د چې د نظر اختلاف یو فطري مسله ده. کله کله ځینې انسانان د خپل نظریه یا د خپل د نظر اختلاف سره خپل اوګه هم په عین حال کې سرګندوي چې د غوی هدف د ستونزې حل نه وي بلکې د مخالف لوري کم راوستل وي. کله کومګه د چا سره اختلاف سرګندوو باید موږ ته پغې کې اصول مطرح وي، د بیان د ازادۍ حدونه راته مطرح وي. دا غسه اختلاف بیا کولای شي چې یو خطه په هم رامسته کی.
سراج زیاتوي باید د مسلې ته کار وشي چې ځوانان له مخالفتونو سره یو بلومني او د فکر مخالف ته د دښمن په سترګو نه ګوري.
دلته په شوري لحاظ د تکار نه دی شوی چې موږ له یو بل سره وزغمو، د یو بل نظریاتو ته احترام وکړو. دا که زه د یو چا نظر سره اختلاف لرم دا په دې معنی نه ده چې زه ګویا بد اخلاقي کوم، بلکې دا یوې مسلې ته له یوې بېلې زاویې د کتلو په معنی ده. زموږ یوه لویه بدبختي دا هم ده چې دلته که څوک د خپل نظر د مخالف کس سره بحث کوي، لومړی به دا ورته ثابتوي چې زه ستا دښمن نه یم، بلکې د دغې ستونزې لپاره متفاوت نظر لرم.
تاندې څنګه خپرونه له ازادي راډیو څخه اورئ.
دا چې ولې ځوانان د فکری اختلافونو په خاطر د یو بل پخې وهي او څنګه فکری مخالفتونه په مثبت ډول پالل کېدای شي، په همدې اړه مو له لیکوال استاد نجیب منلی سره مرکه کړې چې تاسو یې اورېدو ته رابولم. استاد، ولې ځوانان یو څوک چې له دوی سره مخالف فکر لري دوی هڅه کوي چې هغه تاوان ورسوي، تخریب کی یا یو وژني؟
کله چې سیاسي مبارزه شروع شوه د لسم پیړۍ په وروستیو کلونو کې او د شلم پیړۍ د پیل په کلونو کې د اختناق فضا وه. یو څوک به چې د حکومت سره په مخالفت کې و په توپ کې بل زول کېده. هغه څوک چې دې ته حاضریږي چې په توپ کې والو زول شي، هغه ډېر د خشونت طرفدار نه دی، مګر کله چې قدرت ته ورسیږي د قدرت ساتلو بل لارې نشته. بیا په خپل هماغه شرایط چې دی قرباني وو هغه بیرته راایجادوي. نو دا د اختناق د شرایطو، د استبداد د شرایطو یو خاصه ده. دا هغه شرایط دي چې په هغه کې سیاسي مخالفت اظهار په وسیله کیږي. کله چې ټولنه آرامه شي، کله چې جنگ نه وي، عمومي فضا د سوکالۍ په خوا روانه وي، نو هلته بیا د سیاسي بحث دپاره او د مسلمت همیز بحث دپاره زمینه پیدا کیږي او وده کوي.
استاد، دغه سپېښې ډېرې شوې دي. یو چا یوه خبره کړې، یوه ډله یې نقد کړې، یو فرد یې نقد کړی، بیا هغه راوستل شوی دی ټول مخ کې، توهین شوی، ویډیو ترېنه شوې، یا مثال وهل شوی دی، وژل شوی، موبایل ورته مات شوی. ته خو بل څه کار نه دی کړی، خو یو نقد یې کړی. دا د ده نظر دی.
دا د ده نظر دی، مګر هغه څوک چې په مقابل کې دی هغه د ځان د دفاع لپاره منطق نه لري، هغه خپل ځان نشي توجه کولای، د فکری لحاظه د مبارزې او د مقابلې ځواک نه لري. نو هغه مجبور دی چې د خپل ځان د ساتنې په خاطر بیا له دغه سي غیر انساني کړنو نه کار واخلي. یو څوک په زور مجبوریږي چې د خلکو په مخ کې ځان ته بدرد وایي، حتی خلک وژل کیږي، وهل کېدو خو ډېره عامه خبره ده. نو دا په هغه وخت کېږي چې یو څوک د قدرت د ساتلو لپاره او د خپل موقف د ساتلو لپاره منطق ونه لري.
نو استاد اوس څه کول پکار دی که ځوانان مخالف فکر هم لري او دغه خپل مخالف فکر اظهاروي هم، دوی باید کومو خبرو ته پام وکړي؟ او نور هغه کسان چې مثال یو بل سره اختلاف لري، پوهیږي چې مثال دغه کس ما د فکر خلاف خبره کوي، خو دا د خپل نظر دی، زه یې نه منم لیکن احترام ورته لرم.
کله چې مونږ د تاوتریخوالي په ضد خبرې کوو باید په خپله خپل فکر د تاوتریخوالي نه وساتو. دویمه خبره بیا دا ده چې په ټولنه کې چې یو څوک ژوند کوي د ټولنې حاکم شاید باید په نظر کې ونیسي. د ټولنې سره مخالفت طبیعي دی، دا د پرمختګ یوه لار ده، مګر د ټولنې سره مخالفت په دې ډول چې د ټولنې سره په تقابل کې واقع شي، دا په حقیقت کې د انتحار او ځان وژنې یوه بڼه ده. نو ځوانان باید دا چل زده کړي چې ټولنې سره هم لار وشړي او هم په انتقاد وکړي.
دا خو ستا خبره وي چې ځوان که مخالف نظر لري د ایثار په وخت کې پام ورته وکړي. ټولنه باید له دغو نظریاتو سره څه ډول چلند وکړي، څنګه دغه حد ته راورسیږي چې دا د خپل فکر ده؟
دغه عمومي روزنه ده، او دلته بیا هم د هر فرد شخصي عکس العملونه مهم دي. ما ته کله کله په فیسبوک کې ډېر سترس پور ویل کېږي، ځکه چې زه خپل نظر په صراحت باندې بیانوم، دغه سپور ته زه جواب نه وایم او حتی ډیلیټ کوم هم نه. هغه څوک چې راته دا کنځل کوي هغه بلاک کوم هم نه، ځکه چې په یو ډول باندې غواړم هغه پوکم چې دغه څه چې ته وایي په ما اثر نه کوي. زه خپل نظر لرم، زه خپل نظر په تا باندې نه تحمیلوم. که نه غواړي چې دا نظر واوري هیڅ مشکل نشته، زما پاڼې ته مه راځه. که چیرې سره لدی چې زما خبر در باندې بدی لګیږي، بیا یې هم اوري او بیا دغه مقابل کې خشن عکس العمل ښکاره کوي، فکر کوم چې دا ناسره مکر نه ده. او دغه به ټول نزد کی ل خپل متن نه باید زده کی، ټول نزد کړه په تجربه باندې کوي. هغه څه چې پرون د زغملو نه و نن د زغملو دي، سبا شاید تر دې نور هم د زغملو ووسی. نو په دې باندې په ټولنه کې خوځند قشر چې ځوانان دي، روشن فکران دي، مشران دي، هغوی باید خلکو ته د مدارا او د تساهل چل ورزده کی. پوهنتونونه زمونږ یوه ښه بېلګه ده. 15 کاله مخکې په پوهنتون کې څو وارې داسې پېښې وشولې چې محصلین یو بل سره ووژل د سیاسي اختلاف په خاطر باندې، مګر اوس دغه پېښې کمې شوې دي. نو دا د ټولنې د نرمښت یوه بېلګه ده چې باید پراخه شي.
ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ څلورش ساعته اوریدلای سي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ صفه 12 شپږنیوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو صفو 19 یوشت او 25 مترو. ازادي رادیو شپه او ورځ له تاسو سره.
په افغانی ټولنه کې هغه کسان چې د ظلمیتوب یا پیغلتوب مرحلې ته رسیږي، د کورنۍ خپلوانو او ملګرو لخوا پرې فشارونه وي چې ولې واده نه کوي. دغه فشارونه د ځوانانو پر ژوند څه اغېزې کوي او یو ځوان څنګه کولی شي ځان ترې وژغوري؟
دغه به ویل چې زوی بلانو وخت یې سوي دی ته باید واده وکړي.
دا موټر نه دی چې وای خل مثال یو کال دوه کال وچلې به خرڅ کړي، بل شي نه دی چې بدل کړي. دا د ژوند مسله ده
که خپل شخصي عقیده په خپل ژوند کې عملي کړي، د پراتونکو هم خپل د وجدان او د خپل سنجش سره برابر ژوند وشي کولای او مسؤلیت دی واخلي.
په افغاني ټولنه کې چې د ژوند شخصي حریمونه نه دي تعریف شوي، ډېر کله د نورو د ژوند شخصي حدونو ته پام نه کیږي او یو کس ځان ته د حق ورکوي چې هر څه زړه غواړي مقابل لوري ته ووایي او یا د یو کار د کولو لپاره پرې فشار راوړي. د نورو په پرتله ځوانان له دغسې ستونزو سره ډېر مخ کیږي. په ځانګړې توګه کله چې دوی ځوانېږي او د کوژدې وعده ورته رسیږي، داسې غوګندرې ډېرې تر غوږ کیږي. شاعر او لیکوال زبیح الله ایمان هم دا خبره کوي.
د مو پټولنه کې ته موږ ګورو د ډیر ځوانان ته زور باندې د ته وادار کیږي چې وزر واده وکړي، یا مثلا هغه دوی پانتون درسونه وي، یا په عموم کې اقتصادي مشکلات ډیر لري شي، یا په کورنۍ د جبر لحاظ، یا پټولنه کې خلک ورته وایي چې مثلا پلان کوي واده نه کوي، یا څوک واده نه ورکوي، د دوی پیغور ورکوي. ډیر ځوانان داسې وي چې مثلا هغه اقتصادي ستونزې خېوی خو ته پرېږده چې د غوتوان او هغه اقتصاد خپل نشوي پیاوړی کولای، هغه ورځني مشکلات یې د ورځني نشوي حل کولای. د دوی پلار یا مور دغه ټول سخته او چتواله واده نه کوي او څه کیسه ده تیار مثلا عبادت لپاره یا خور درته لرو یا دومره پیسې لرو چې موږ خپل تاسو واده وکړل شو.
تر هلکانو جونې د واده کولو له پښتنو سره ډېر مخ وي. دوی ته لا دا هم ویل کیږي چې که اوس واده ونه کړي وخت تیریږي او بیا به د څوک پاڼه هم پورته نه کړي. دا کابل اوسیدونکي لیزا هم دا خبره کوي او زیاتوي چې د کورنۍ او ملګرو فشارونه ډیر کله یو ځوان له رواني ځورونو سره مخ کوي او یې اړ کوي چې ناسمه پریکړه وکړي.
په دې خاطر چې ار څوک راځي پر د باندې غواړي چې خپلې فیصله تحمیل کړي. وخت چې پر یو انسان باندې اته پر ماشوم باندې خپله فیصله تحمیلوي دی نسی کوي چې هغه دقیق تصمیم خپل په ژوند کې ونیسي، هغه دقیق هم سفر ځانته انتخاب کړي. بل اخر دته حتی ځینې خلکو ته داسې ویږي چې روحي مشکلات ورته پیدا شوي دي. د ځینې خلکو سینې سال ډېر سویم نو دغه مشکلات دته پیدا کیږي چې دای نورم یعنی د فکر وکړي چې یعنی رښتیا ګوز ما وخت لري ته دی ولې څوک ناراضي ولې زبېد واده وکم یا ونکم زموږ کورنۍ اس وخت دانه درکې فکر کوي چې وکه زما لور مثلا د ولس کالو سو د شپلو سو بلای وخت را ورسېدی باید واده وکي. اما دته فکر نه کی چې ازدواج خپل شرط لري چې هم جسمی هم روحي بلوغ ورري. وخت چې هغه دواړه پدې کې موجود نه وي څنګه هغه کوي چې دونه غټ مسولیت واخلي ځانته.
په افغاني ټولنه کې د انجلۍ د رښتې لپاره روی باران ګرځي. کله چې د یوې نجلۍ روی باران ډیر شي هغه وخت هم په نجلۍ د کورنۍ فشارونه ډیریږي او یوې پریکړې ته مجبوروي. لیزا هم له دې خبرو سره مخ شوي.
خاصګریان راتلله د فتن بچو لک شینستله دغه به ویل چې زویا بلانو وخت یې سوي دی ته باید واده وکي. دا دغه ډیر شالک دی یو کور داسې تحصیل کړی دی دا رقم کورنۍ سده موږ مور پلار یو موږ باید د مسولیت سرته ورسیږو. د پلار مور خوشبختي هغه وخت چې خپل اولاد بل اخره وویني چې
ارواپو استاد زیولحق شمس وایي د ځوانانو ټول تصمیمونه د ټولنیزو وضعیتونو تر تاثیر لاندې وي. هغه زیاتوي پرته له دې چې ځوانان خپل ځان فکر او حالت ته وګوري دې ته مجبوریږي چې واده ته ځان تیار کړي او د نورو خوښه ومني.
اول موږ دا وایو چې هر انسان چې تصمیم نیسي په یو وضعیت کې واقع وي هغه د څنګه چې ټول انسانان په یو وضعیت کې واقع وي یا ټول انسانان پرته له کوم وضعیت تصمیم نیولی شي. اوس مونږ همیشه د ټولنې او د رواني حالاتو او د نورو چې انسان پیژندنه کې ډېر مهم مفهوم دی نور د نورو ته تاثیر لاندې یاستو. مونږ مثلا بل شی سنجوو وضعیت بل ډول دی پریکړه در باندې کیږي بل ډول او دا ډېر طبیعي ده چې ناکامي 80% زیاته په هغه تصمیمونو کې منځ ته راځي چې وضعیت د تصمیم نیولو لپاره نه تیار شوی. له یو بل نظره انتظارات او توقعات د ټولنې دي چې د هر وګړي په وجود کې ټولنه خپل ځان ساتي. ځینې ټولنپوهان وایي چې ټولنه ژوند کوي موږ ژوند نه کوو. زموږ په سر زموږ په وجود کې ټولنه ژوند کوي. همدې لپاره یو چا د نه کسانو له غړکې چې د ماشومان ته باید وروزي نتیجه دا ده چې ټولنه ورسره دوام کوي. اصل موږ خپل ژوند خپل ځان خپل فزیک خپل روح خپل روان سره ضایع کوو او موږ ټول په یو معنا باندې د ټولنیزو فشارونو قرباني یاستو.
د خالد شانایل په باور د واده کولو په خاطر د کورنۍ او ملګرو فشار راوړل ناسم کار دی ځکه کله چې شرایط مناسب وي ځوان خپل واده کولو ته زړه ښه کوي.
مثال که وخت راشي الک وی جنې هغه به خپل زړه غواړي چې د واده وکړي. دا د ژوند مسلې دي او دا موټر نه دی چې وای خپل مثال یو کال دوه کال و چلې به خرج کړي بل شي نه دی چې بدلې کړي. دا د ژوند مسله ده او دا به ډیر دقیق ووسی که څوک مړ وکړي مثال قتل وکړي دښمنی ورته غاړه شي هغه ډیره سخته ده. خو هغه نه چې دا غینه سخته چې دا بیا دی خاوند او د خزه ترمیان زغه اړیکه ده. کچیرته مثال خزه او سړی سره روغ اړیکهونه لري مثال سره جوړ نه راځي نو هغه به یو ورځ لپاره نه هغه به ټول عمر لپاره زورل کیږي.
سباون چې د کورنۍ او ملګرو له فشارونو سره مخ شوی وای ټول ته جواب دادی چې د خپل شرایط لري او غواړي په همغه شرایطو برابر کس د ژوند ملګری وټاکی.
ز خپل د خپل هم سفر د لپاره شرایط لرم چې هغه شرایط باندې ما ترڅو د یو شخص نه دی پیدا کړای او یا هم دی وای چې زه په داسې مشکلاتو کې راګیری ما چې نشم کولای دغه یو تصمیم ته غوړه کیدم. نو ځوان باید خپل په آزادانه توګه باندې خپل هم سفر وټاکی او د هغه د لپاره شرایط باید ولري. مثلا کورنۍ ماته وای چې ته داسې جلی مونږ ته پیدا کړی ته د سره واده وکوه نو زه وایم چې ما چې کوم خاصه ورته ټاکلې دا غي تاسو په نظر کې نه راځي. بل هم زه خپل باید ماسټری ولرم ماسټری باید وکوم بعد هغې نه باید یو ښه وظیفه ولرم ترڅو وکولی شم د هغې مشکلات هم حل کړم خپل مشکلات هم حل کړم او د هغې څه ارزوګانې دي زما کوم ارزوګانې دي ته دواړو ته باید رسیدګي وشي.
د سباون په باور ملګری او کورنۍ یو ځوان ته مشوره ورکولای شي، خو دا حق نه لري چې خپل انتخاب پرې تحمیل کړي.
ځوان داسې دی چې هغه خپل تصمیم لري، خو مشورې ته ضرورت لري. کله چې یو خبره میز ته راځي، انډیوالانو سره شریکیږي، وایي چې دغسې یو کار ته زه غواړم چې تصمیم لرم، زه په آینده کې اجرا کړم، تاسو څه مشوره راکوي؟ ملګری د مشورې حق لري، د ټاکنې حق نه لري. ملګری ملګری فقط د خپل ملګري په حیث باندې کولی شي خپل ملګري ته مشوره ورکړي.
استاد ضیاءالحق شمس بیا ځوانان د چوکاټونو ماتولو ته رابولي. هغه وایي که د نورو له سنجونو سره ژوند کوو یا د نورو په خوښه اړیکې جوړوو، د ژوند د خوږو څکه به ونه کړو.
زمونږ نصاب اصلا دا ورزده کوي چې تاسو باید بې قید او شرط اطاعت وکړئ، مثلا د پلار او مور. مګر د ټولنپوهنه ماته وایي چې پلار او مور په هر دوره کې چې وو هماغه ډول سنجونه کولی شي، د نن دولت سنجونه نه شي کولی. ول مکتب راته وایي چې ته اطاعت وکړه. معلومه خبره ده، خپل د سنجش په خلاف باندې به خپل د عقل په خلاف باندې به د بل چا غیر عقلانه خبره اورې او منې به. ټولنه خو ځان ساتي، خو په همدې ساتي چې خفه کېږي درنه فلانه، باید عرفونه وساتل شي. اما هغه عرفونه چې عقلي حمایت نه لري، په ډېر راحت سره دا جرأت باید موږ ځوانان ولرو پرې کړي چې ماتې کړو. خلکونه باید دومره مات شي چې موږ ته اجازه راکړي چې موږ د خپلې سنجونې سره برابر اړیکې منځ ته راوړو په ټولنه کې. اوس ټول د نورو سنجونو سره برابر اړیکې منځ ته راوړو. یا مثلا زموږ اړیکې چې جوړوي بل څوک جوړوي، راته د هلکانو نجونو لپاره ممکن هره بورې که خپل شخصي عقیده په خپل ژوند کې عملي کړي، دی به په راتلونکي هم خپل د وجدان او د خپل سنجو سره برابر ژوند وشي کولی او مسؤلیت به واخلي. او که د نور عقل او د نور سنجونو سره ژوند کوو، مسؤلیت به موږ نشو اخیستلی. دغه هرج مرج چې اوس منځ ته راغلی دی همدا نتیجه ده.
خو په افغاني ټولنه کې هغو کسانو ته په ښه سترګه نه کتل کېږي چې له دودونو سرغړونه کوي او د مشرانو خبرې نه مني. نو په داسې یوه دودیزه ټولنه کې څنګه یو ځوان کولی شي چې د کورنۍ او خپلوانو فشارونو ته تسلیم نشي او په خپله خوښه ژوند وکړي؟ استاد شمس مو همدا پوښتنه ځوابوي.
مونږ خپل عزت او ابرو په ټولنه پورې تړل ده، په خپلو عرفونو پورې تړل ده. فکر کوو چې مونږ دا کار وکړو، مونږ بیل شو یو بل نه، طلاق مسله ډېره بده ده په ټولنه کې او ډېر بدې ګڼي خلک. د انجلۍ لپاره ډېره بدېږي، د هلک لپاره ډېره بدېږي. ولې دا هم دغه ده، د تابوګانو ماتول او د جوړښتونو ماتول هم دغه ده. زه تاسو نه پوښتنه کوم، د دې بدې چې کوم ځای کې ده، چې ته بد وایې تاسو؟ خو عوام خلک دي، د عوامو ارزښتونه دي، د یو خلاف د یو پخوانیو ارزښتونو یو عمل درسره شوی دی. که څوک دقیق منځ د ارزښتونو نه وځي، هېڅ بده نه ده. تاسو کولی شئ خپل ژوند وژغورئ، تاسو کولی شئ مناسبتین خپل ژوند راوباسئ. د دې کوم ځای بد دی اصلا؟ ولې د عوامو سنجش دغه څه دی؟ موږ ټولنې ته غواړو تسلیم شو که د خپل سنجونه غواړو تطبیق کړو. یو ډېره پخوانۍ مصره ده، مشهوره مصره ده، د هغې دقیقا معنا همدغه ده: خواهی نشوي رسوا همرنگ جماعت باش. اما زی برعکس هم ویلی شم، خواهی نشوی همرنگ رسوای جماعت باش. ځکه ته به د نورو غونده نه یې، بیا ته به ډېر متفاوت شخصي. ولې دا یو خاص عقلانیت غواړي، یو خاص سنجونه غواړي. د ټولو لپاره به کیدای شي نه وي، ځکه دا رواني ده. د هر یو کس لپاره په یو بیل حد کې د ډېر معنا دار ده.
درنو اوریدونکو، په خبرونه کې مو واوریدل چې واده د ژوند ډیره مهمه پریکړه ده او باید په آرامو مغزو او خپلواکۍ سره وشي. یو کس به د ځوانۍ سن ته رسیدلی وي، خو اقتصادي ستونزې به لري، درسونه به یې پاتې وي او یا به ذهناً واده ته تیار نه وي. که داسې یو کس کورنۍ فشار ته غاړه ږدي او واده کوي، ممکن راتلونکی ژوند یې د ده په زړه نه وي. نو ښه خبره دا ده چې ځوانانو ته اجازه ورکړل شي چې هر وخت یې خوښه وي هماغه وخت واده وکړي. خوږ اوریدونکو، د تانې څانګې دا خپرونه هم دلته پای ته رسیږي. تر بلې خپرونې مو په پاک الله سپارم.